صحبت کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. توجه کنید به برنامه های یک ساعته امروز از رادیو آزادی که پروگرام نخست را همکارم سالیه ساقسای خالقی پیشکش میکرد.
ستاسو خدیر زیادت مننه دیر و قدرمن و دوستان و همداشی به در سهارت بجیدی در ایو سات لپاره به ستاسی کور بناو سمه پا دهیل چه رسر پا دی ایو سات که تمشی پا روان اخبارونه که با در طول ریپورتونو پا سر که در گنشمیر اسلامی هودونو چیرنوز و مرکزونو او مخورو سیاسی کتونکو د نظریو په اړه به یو رپورت واوري چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ځانګړې وینا په اړه کړی ده. خو تر دې یو نورو رپورټونو مختبه له رضوان مراد څخه د افغانستان او نړۍ خبرونه واورو.
افغان ولسمشر لخپل حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د ملکی مرشوبلې د مخنیوي په خاطر د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو د کنټرول لپاره پلان آماده کړي. د کابل په شمال کې درې امریکایي سرتیري وشل شوي دي او تم ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی به نن له پاکستاني مشرانو سره خبرې وکړي. پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. افغان ولسمشر له خپل حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي په خاطر د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو د کنټرول لپاره د پلان پر جوړولو کار پیل کړي. د ملګرو ملتونو او مرستندویو مسعود رپورټونو له مخې تیر کال په افغانستان کې د طالبانو او نړیوالو ځواکونو ترمنځ جګړو کې شاوخوا 2000 ملکی کسان وژل شوي دي. د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره افغان ولسمشر د نړیوالو ځواکونو د هوایي حملو د درولو غوښتنه هم کړې وه، خو بهرنیو ځواکونو د حامد کرزي دا خبره نه ده منلې. د افغان ولسمشر وایان په کابل کې ویل افغان ځواکونو سره د نړیوالو سرتیرو د عملیاتو د هماهنګه کولو لپاره د پلان مسوده به ډیر ژر چمتو شي. نوموړي ویل د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په دې لړ کې جدي کار کوي. درې امریکایي سرتیري پرون د کابل په شمال کې ووشل شول. امریکایي ځواکونه په دې سیمه کې له فرانسوي ځواکونو سره یو ځای عملیات کوي. دغه ځواکونه وایي سرتیري هغه وخت ووشل شول چې په کاروانې بمی حمله وشوه. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی منلی، خو د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي سخت دریځې ډلې غړي په سیمه کې فعال دي. د بادغیس ولایت په بالامرخاب ولسوالۍ کې د اسف ځواکونو مشري افغان او بهرنیو ځواکونو یو ګډه امنیتي غونډه وکړه او د طوفان په نوم یې د پوځي عملیاتو دوهم پړاو پیل کړ. دغه شان په غورماچ ولسوالۍ کې د سرک جوړولو د یو خصوصي کمپنۍ 15 کسه چې دوه میاشتې مخکې د وسلوالو لخوا یرغمل نیول شوي وو د سیمې د سپینګیرو او مشرانو په منځګړتوب خوشې شول. بالامرغاب او غورماچ دوه ګاونډي ولسوالۍ دي چې ډېر ځله ورڅخه د امنیو راپورونه خپره شوي دي. د ناتو یو مسؤل د پنځمه پر ورځ ویل د سرک د غاړې ماینونه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د مرګ شوبې تر ټولو لوی عامل دي او سږ کال د دغو ماینونو د چاودنې پیښې په سلو کې اتیا زیاتې شوې دي. د ناتو د ځواکونو وین بریج جنرال رچرډ بلانچډ اسوسییټډ پریس اژانس ویل چې د سرک د غاړې ماینونه د بهرنیو سرتیرو لپاره یو جدي ستونزه ګرځېدلې ده. د نوموړي په وینا یوازې تیر کال د سرک غاړې د ماینونو د چاودنو په پیښو کې شاوخوا 122 امریکایي او نور بهرني سرتیري وشل شوي دي. جنرال بلانچ ویل یو دیرش امریکایي سرتیری تیر کال د سرک د غاړې د خښو ماینونو په چاودنو کې مړه شوی دی. کچا هم چې بهرني سرتیری د سرک غاړې ماینونو پر وړاندې روزنه ترلاسه کوي، خو د ناټو د وین په وینا وسلوال مخالفان په نویو طریقو سره دغه ماینونه ځای پر ځای کوي. او د برتانیې دفاع وزارت ویلي د افغانستان په هلمند ولایت کې د سرک د غاړې په یو چاودنه کې یو برتانوي سرتیری وژل شوی دی. دغه راز په قندار ولایت کې د یو خصوصي امنیتي کمپنۍ 15 افراد هم په یو چاودنه کې وژل شوي دي. دا پیښه تېره ورځ د قندار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې شوې ده. تاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچر هول بروک بنن په اسلام آباد کې له پاکستانی مشرانو سره وویني. هول بروک باید د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق کیانی سره هم وګوري او له هغه سره به په سواد کې د طالبانو پر ضد د عملیاتو په اړه خبرې وکړي. هغه تیره ورځ اسلام آباد ته نږدې د سواد د بیزی شو کورنیو له یو کمپ څخه کتنه وکړه او له لویدیځ او اسلامي نړۍ څخه یې وغوښتل چې د سواد میلیونونو بیزی شو کسانو سره دې مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا او اسلامي نړۍ ترمنځ د اړیکو د نوي پیل غوښتنه کړې ده. نوموړي په قاهره کې تیر ورځ په وینا کې ویل تاوتریخوالي د لویدیز او اسلامي نړۍ ترمنځ بدګماني پیدا کړې ده. هغه ویل د اختلافاتو دا لړۍ نور نو باید لمنځه لاړه شي. اوباما د اسرائیلو او فلسطینیانو لپاره د دوو جلا دولتونو په موضوع ټینګار وکړ. هغه ویل فلسطینیان باید تاوتریخوالی پرېږدي او اسرائیل د هم د یهودي میشتځایونو جوړول بند کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د خبرو لپاره جرمني ته ورسید. ټاکل شوی چې دواړه مشران د نړیوال اقتصادي بحران د منځني ختیځ پاړه او له ایران او روسیې سره په اړیکو خبرې وکړي. اوباما ممکن په میرمن مرکل فشار راولي او شمیر هغه بندیان په خپل هیواد کې ومني چې په ګوانتانامو کې بندیان دي. دا خبرې د جرمني په دریزدن ښار کې کیږي. دا ښار په دوهمه نړیواله جګړه کې د امریکایي او برتانوي ځواکونو لخوا بمبارد شوی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما همدارس د بوخنوالد سیمې ته ولاړ شي چې د دوهمه نړیواله جګړې په مهال يهوديان له قتل عام مخکې د دغه ښار یو کم ته استول کېدل. پر غزې تراړه باندې د اسرایلو د روسیو حملو د نتیجو د معلومولو لپاره د ملګرو ملتونو د پلټونکو د ډلې مشر وای په غزه کې د جګړې د خرابیو اندازه هغه ته سخت ټکان ورکړی دی. په یو خبری کانفرنس کې ګولډسټون پرون وویل هغه په دې هم خوشینه دی چې اسرایلو د ملګرو ملتونو له دغې پلټونکو ډلې سره همکاري رد کړې ده. نوموړی له غزې نه د خپلې ډلې د درې ورځني سفر د نتیجو په اړه څرګندونې ونه کړې خو وویل چې راتلونکي سپتمبر میاشت کې به په دې اړه خپل وروستی او مکمل راپور خپور کړي. او د اروپا د پارلمان د انتخاب لپاره د رای ورکونه دوام لري. د راپورونو له مخې شاوخوا 315 میلیونه کسان په ټوله اروپا کې د رای ورکولو قانوني حق لري. که څه هم چې د اروپا 28 کسیزه پارلمان د اروپایي هیوادونو د قوانینو په جوړولو کې مهم رول لري خو بیا هم تمه کیږي چې کم شمیر کې رای ورکونکي په دغه پروسه کې ګډون وکړي. د 28 اروپایي هیوادونو اتباع به ټاکل شوی ده چې د یکشنبه په ورځ خپلې رای ورکړي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
سمغه غږ لازادي رادیو او پرې د سهار ته بچي او پوره 2 دقیقې د پرونه خبرونه کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د نړۍ مسلمانانو ته له امریکا سره د نوي باب د پرانستو بلنه ورکړه. ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو، څېړنیزو مرکزونو او مخبرو سیاسي کتونکو اسلامي نړۍ ته د امریکا د ولسمشر د وینا هرکلی کړی. په خوست او پکتیا ولایتونو کې د امنیتي وضع حال درکوو. د ننګرهار د چاپیریال ساتنې مقامات په دې ښار کې د هوا د ککړېدو له امله اندېښنه ښودلې. او نور مسایلو تر څنګ د ازادۍ په څپو کې خبرونه هم مه هېروئ. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د سهار لو بجو پیل کې او د مخام تر بجو دوام کوي. د روانې خبرونه لمړنۍ مطلب راخلو. ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو، څېړنیزو مرکزونو او مخورو سیاسي کتونکو اسلامي نړۍ ته د امریکا د ولسمشر د وینا هرکلی کړی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د باراک اوباما د وینا په اړه خبرګونونه راخیستي دي چې رضوان مرادی لنډي زوروي.
د مصر په پایتخت قاهره کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وینا په وړاندې په استثنا د یو شمېر ډلو اسلامي هیوادونو مثبت خبرګون ښودلې او د هغه د خبرو هرکلی کړی دی. د فلسطیني ادارې د مشر سلاکار نبیل ابوردین د باراک اوباما د وینا هرکلی وکړ او هغه د منځني ختیځ لپاره د امریکا د نوي پالیسۍ په لړ کې نوی او مثبت ګام وبله. ابوردین ویل د یهودي میزاینو د جوړولو د کار د دورولو په اړه د اوباما غوښتنې او د هغه لخوا د فلسطینیانو د ستونزو یادونه اسرائیلو ته یو ښکاره پیغام ورکړی چې یوازې د یو فلسطیني دولت چې پایتخت بیت المقدس وي د جوړېدو په صورت کې په سیمه کې سوله رامنځته کېدای شي. په اسرائیلو کې د تل ابیب د تحقیقاتي مرکز مشر یوسی شاهین د اوباما وینا عادلانه او متوازنه بللې ده او ویلي چې د امریکا د ولسمشر خبرو کې د دواړو خواوو نظریات په پام کې نیول شوي دي. خو په لبنان کې د حزب الله د ډلې مشر حسن فضل الله د اوباما خبرې یو سیاسي وینا وبلله او ویل چې د امریکا د جمهور رئیس څرګندونې له اسلامي نړۍ سره هیڅ تړاو نه لري. نوموړي ویلي د امریکا په تګلارې کې اساسي بدلون هغه مهال رامنځته کېدی شي چې امریکا پر سیمه باندې د اسرایلو د یرغل ملاتړ پرېږدي. د حماس ډلې بیا په محتاطانه ډول د اوباما د خبرو هرکلی کړی خو د نوموړي د خبرو د عملي کېدو غوښتنه کړې ده. په مصر کې د اخوان المسلمین د ډلې مرستیال محمد حبیب بیا د متحده ایالاتو د ولسمشر څرګندونې د عامه اړیکو لپاره یو وینا بللې ده، خو د اخوان المسلمین مشر بیا د بارک اوباما وینا مثبته ګڼلې ده. اسامل اریانو ویل که د اوباما اداره د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج بوش د واکمنۍ تګلارې چې په مکمله توګه د اسرایلو ملاتړ کو په سومالی، افغانستان او عراق کې جګړې پیل کړې بدل کړې، نو دا به یو مثبت او ښه پیل وي. د عربي ټولنې سرمنشي امر موسی چې د قاهرې په پوهنتون کې د بارک اوباما وینا له نږدې اوریدلې ویل اوس وخت رسیدلی چې دا څرګندونې عملي شي. امر موسی ویل موږ دغه وینا ته زیات توقعات درلودل او زه باور کوم چې د اوباما خبرې زموږ د توقعاتو سره سمې وي. اوس زه باوري یم چې د دغو څرګندونو د عملي کېدو لپاره باید موږ اقدام وکړو. په بغداد کې د عراق د حکومت ویان علي الدباغ د بارک اوباما څرګندونې تاریخي او مهمې وبللې او ویل دا د واشنگتن د نوې ادارې لخوا یو نوې او سم لور ته ګام دی. د افغانستان د هلمند ولایت اوسیدونکي بیا په دې نظر دي چې د امریکا د ولسمشر د خبرو او په دې هیواد کې د پرتو امریکایي ځواکونو د کروڑو ترمنځ زیات توپیر لیدل کیږي. د هلمند ولایت یو اوسیدونکي باوري آزادې راډیو ته ویل
اوس زه په هلمند کې پنادالي کېم، موږ باندې داسې تاریخ ګرځي بمبار شروع دی، نو موږ ته د بارک اوباما د خوږې خبرې او ستراتیژۍ څه پیدا کوي چې موږ څخه دا اور مړ نه شي. نو دوی باید موږ څخه دا اور مړ کړي، بیا به د دا خوږې خبرې او دا دغه به موږ ته فایده وکړي. کومې نظر دی چې څومره مصرف دی په جنگ کې؟ هغه دی باید په صلح کې مصرف کړي چې هغه د افغانستان خلکو ته وسایده ده، د عسکرو او د
د نړۍ د ګڼ شمېر نورو اسلامي هیوادونو څېړنیزو مرکزونو او کتونکو لخوا هم د بارک اوباما د وینا او اسلامي نړۍ سره د امریکا د اړیکو له سره جوړولو په باب په قاهره کې د نوموړي د څرګندونو هرکلی شوی دی.
د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د وینا په وړاندې مو د اسلامي نړۍ د عکس العملونو په اړه واورېدل چې دوی د امریکا د ولسمشر د وینا هرکلی کړی. خو دا چې د امریکا ولسمشر پرون په قاهره کې اسلامي نړۍ ته څه وویل دا به تر یوې خبرتیا وروسته واورئ.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د سهار 8 بجې او له 12 دقیقو څو شیبې اوښتي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما په قاهره کې پرون اسلامي نړۍ ته وینا واوروله او د افغانستان او عراق پر جګړې خبرې وکړې. د همداراز د ایران او منځني ختیځ پر ستونزو نظر څرګند کړ. د اوباما د وینا ځینې مهم ټکي د احمد شیبر په ریپورت کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما د قاهرې په پوهنتون کې په خپل وینا کې د نړۍ مسلمانانو ته بلنه ورکړه چې له امریکا سره د نوی باب پرانیزي. د دې وینا اورېدو ته د قاهرې د پوهنتون په تالار کې تر 2500 ډېر کسان راټول شوي وو او د نړۍ له تلویزیونونو په مستقیم ډول خبرېده. ولسمشر اوباما وویل زه دلته قاهرې ته راغلی یم څو د امریکا د متحده ایالاتو او د نړۍ د مسلمانانو ترمنځ یو نوی فصل پیل کړم، داسې پیل چې متقابله ګټه او احترام پکې وي، داسې چې پر حقیقت ولاړ وي، داسې نه وي چې د امریکا او یا هم یوازې د مسلمانانو په انحصار کې وي. دا ځکه چې موږ سیالي ته ضرورت نه لرو، موږ ارتباط ته ضرورت لرو او مشترکو ګټو ته، د عدالت او پرمختګ پر اصولو ولاړو ګټو ته، څو یو بل وزغمو او ټولو انسانانو ته احترام شوی وي. بارک اوباما په خپل وینا کې د افغانستان له جګړې دفاع وکړه او څرګنده کړه چې دا جنگ د 46 هیوادونو په ګډون د افراطیانو او ترورستانو پر ضد پیل شوی دی او هدف یې هغه کسان دي چې نه یوازې د امریکا خلکو ته بلکې مسلمانانو ته هم سرخوږی جوړوي او بریدونه پرې کوي. د امریکا ولسمشر بیا څرګنده کړه چې د افغانستان رواني شخړې او د پاکستان ستونزې یوازې پوځي حل لار نه لري، له همدې امله په دې سیمه کې پراخ اقتصادي او اجتماعي کارونه ترسره کوي.
We also know that military power alone is not going to solve the problems in Afghanistan.
موږ همدار اس په هیجو چې پوځي قدرت یوازې د افغانستان او پاکستان ستونزې نشي هوارولای. د همدې لپاره موږ پلان لرو چې د راتلونکو 50 کلونو په مخه هر کال پاکستان ته 1.5 میلیارډ ډالر ورکړو، څو شوانځي، روغتونونه او لارې جوړې کړي، سوداګري په پښو ودروي او له هغو سره مرستې وکړي چې بې ځایه شوې دي. د همدې لپاره موږ تر 2.8 میلیارډ ډالر ډیر مرستې افغانانو ته چمتو کوو څو خپل اقتصاد په پښو ودروي او داسې تسهیلات خپلو خلکو ته تیار کړي چې پر هغه اتکا وکړي. د عراق په اړه بیا بارک اوباما وویل چې د افغانستان د جګړې برخلاف دا جنگ پر امریکایانو تحمیل نشو او امریکا په خپل د جګړې ته داخله شوه، چې همدا علت دی چې د دې جګړې په اړه په امریکا او نوري نړۍ کې د نظر اختلاف شته. اوباما مخکې له عراق د خپلو پوځیانو د ایستلو مهالویش جوړ کړی دی. د قاهرې په پوهنتون کې په خپل وینا کې له افغانستان هم د خپلو عسکرو د ایستلو خبر
ورکړ.
موږ نه غواړو چې خپل پوځیان په افغانستان کې وساتو. موږ هلته د پوځي اډو د جوړېدو هڅې نه کوو. د امریکایانو لپاره دا عذاب دی چې هلته خپل ځوانان او ځوانانې له لاسه ورکوي. له سیاسي او اقتصادي پلوه دا ګرانه ده چې دې شخړې ته دوام ورکړو. موږ به په خوشحالۍ خپل یو پوځي کور ته راستون کړو، البته که چیرته موږ دا ډاډ ترلاسه کړو چې نور نو په افغانستان کې افراطیان تشدد نه کوي او په پاکستان کې هم دا پریکړه نه کیږي چې نور امریکایان ووژني. د امریکا جمهور رئیس له ایران سره د امریکا روابط په تیرو کلونو کې له لوړو ژورو ډکو بلل او څرګنده کړه چې د ایران اسلامي رژیم د امریکا د ملکي خلکو پر ضد اقدامات کړي دي، خو د دې پر ځای چې تیر هیرې را په سړک کړو نوی ګام باید واخلو. د دې پر ځای چې په تیره زمانه کې ځان راګیر کړو، زه په ښکاره د ایران مشرانو او خلکو ته وایم چې زما هیواد مخته تګ له تاسو سره غواړي. اوس پښتنه دا نه ده چې ایران د څه مخالف دی، بلکې سوال دا دی چې ایران څه ډول راتلونکی ځان ته غواړي چې جوړه یې کړي. دا ګرانه ده چې د څو لسیزو په بدګمانیو غالب شو، خو موږ په جرأت او صداقت ستونزې هوارولی شو. د امریکا ولسمشر د منځني ختیځ موضوع ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې د اسرائیل تر څنګ د یو خپلواک فلسطیني دولت د جوړېدو هیله لري څو دغه دوه ملته په ورورولۍ کې ژوند سره وکړي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې امریکا په نړۍ کې د هغو رژیمونو ملاتړ کوي چې د خلکو له لورې جوړ شوي وي، خو هیڅ ملت دا نشي کولی او باید هم د ځان د خوښې رژیم پر نورو ونه تپي.
د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو د متحد ایالاتو د ولسمشر د وینا په اړه نظرونه څرګند کړي چې په ګډه به وورو.
ستاسو له پیغامونو نه
محمد اقبال عزیزی در ننګرهار ولایت پوهنې رئیس د اوباما د خبرو اورېدو سره په مجموع کې مګدا تاثر اخوسه. ښاغلی اوباما کوشش کوي چې په نړیواله سطح د فرهنګونو تمدنونو او د دې تر څنګ په نړیوال سیاست کې د تفاهم روحیه رامنځته کړي، او څنګه چې تاسو ته معلومه ده جمهور رئیس بوش په پالیسیو کې تشدد موجود و او له معاملاتو سره خشنګ برخورد کو. اوباما کوشش کوي چې ځان متفاوت وښیي د ښاغلي بوش سره. په مجموع کې کوشش کوي چې په نړیواله سطح باندې د تفاهم یو سیګنال ورکړي، او هغه عکس العملونه چې د امریکا د سیاست په برخه کې موجود دي په هره ناحیه کې کوي، که دا د سیاست وي په نظامي برخه کې وي او که د اقتصاد په برخه کې وي، د هغو شدت تر ډېره حده پورې کم کړي. نو زه فکر کوم همدغه بیان شدت یا دغه تشنج چې په نړیوال سیاست کې موجود ده تر یو حده پورې محرېدلی شي. ښاغلی اوباما د خپل کمپاین په وخت کې تاسو ته معلومه ده د تغییر او د چینج شعار به ورکاو. په اوسنیو خبرو کې زه فکر نه کوم اوباما کومه نوې خبره کړې وي. د تیرو خبرو انسجام و او هغه په یو خاص فورم باندې کېدل و. په مجموع کې د اوسنۍ بیانیې چې ما ته د اوباما په خبرو کې کوم نوی ټکی نسخه ښکاره سي دا کړی وي. دنیا په دې انتظار ته تر څو ښاغلی اوباما عملي اقدام وکړي په دې برخه کې.
زما نوم مولوی عبدالعزیز خیرخوا، ننګرهار ولایت د علماء د جملې نه یو عالم یم. زما په نظر باندې ترن بارک اوباما یو خپل کمپاین کې په وخت کې د شمنه کړی و، او د دې په خاطر باندې کړی و چې د مخ کې کوم رئیس جمهور هغه داسې اعمال تر سره کړی چې هغه واقعا د اسلامي نړۍ او د غرب ترمنځ یو ډیر واټن له منځه راوړی. زما په نظر باندې د اسلام مقدس دین د صلح دین دی، د امن دین دی، او هغه همیشه لپاره خپل پروان ته حکم کوي چې د خپل مقابل سره یا د غیر مسلم خلکو سره د تفاهم لار خپل کوي. دغه خبرې تقریبا کسړی ورته فکر وکړي داسې خبرې وي چې د دې ور باندې عمل وکړي کېدای شي آینده کې ښه نتیجه ورکړي، خو اصلا مهمه خبره د عمل ده او د پلان تطبیقول دي. او که چېرته همداسې یوې خبرې وشولې او خلاص شولې، خو زما په نظر باندې دا اصلا دې ته دغه غواړي چې دا باید په عمل کې تطبیق شي.
د تاسې د ازادي رادیو او ری سات د سهار ته بجو شل دقیقې کیدونکې دي. قدرمنو دوستانو، په روانه خبرونه کې د رپورټ اوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي ریچارډ هوربروک تیر ورځ په مردان کې لڅو څخه راغلیو کډوالو سره کتلې، خو د دغه رپورټ راوړلو مخته کورنی موضوعات راخلو. په خوست او پکتیا کې تیر ورځ د یو لړ نامنه یو رپورټونه ورکړل شوي چې زموږ خبریالي په یو راپور کې وړاندې کوي.
په خوست کې مشر د ملي اردو ځواکونو د لومړي نمبر لوا مرستیال جنرال ظهیر وردګ وایي تیر ورځ د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د شمال له استقامته د زدرنو د انځر کلي غرنۍ سیمې څخه د ملي اردو ځواکونو پر قرارګاه باندې یو شمېر توغندي ویشتل شوي چې زیاتره یې له هدف څخه لرې په شالو ځمکو کې راپرېوتي او د ملي اردو ځواکونو ته یې کومه مرزوبله نه ده اړولي. خو د ده په وینا د زدرنو د زنخیلو په سیمه کې د دولت د یوه وسلوال مخالف بهرم نومې پر کور باندې د یوه توغندي د لګېدو له امله د نوموړي د کورنۍ دوه ماشومان مړه او و مېرمن ټپي شوې ده. خدای چې دې ځای اوسېدونکو پر کور باندې لګېدلې توغندې د چاله خوا وشتل شوی تر اوسه په دې حق له بې طرفه منابع اوسنه دی ویلي. سربېره پر دې د دې ولایت د باک په ولسوالۍ کې هم د عمان په 14 کې یو ملکی وګړی سخت ټپي شوی دی. په لور ته په همدې ورځ د خوست او ګردیز ترمنځ د غزېدلې لارې په اوږدو کې د پکتیا ولایت اړوند د شبک په تنګي کې د ملي اردو ځواکونو د ګرځنې پر موټر باندې د سړک د غاړې د مان 14 شوی. د دې ولایت د ولي وان روح الله سمون وایي چې په دې پیښه کې د ملي اردو 15 تنه سرتیري چېبي چې د دوتنو روغتي حالت نازک بدل شوی دی. طالبانو د دې ولا مجاهد رسنوي ته ویلي چې په دې پیخه کې دوه سرتیري وژل شوی او څلور نور ټپیان شوی دي. خو محلي چارواکي د طالبانو دی وایي دا ایدیا ناسمه بولي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ختیځو سیمو د چاپیریال ساتنې ادارې په دغو سیمو کې د چاپیریال د مخ په زیاتېدونکو ککړېدو له امله اندېښنه ښودلې. مسؤلینو د چهارشنبې په ورځ په دې مناسبت وویل د ځنګلونو غوڅونه د کانالیزاسیون نشتوالی په شنو ساحو کې خپل سرې آبادۍ د خښتو په بټیو کې د ربړي موادو سوځول او نورو د ننګرهار چاپیریال ککړ کړی دی. له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال رپورټ اوروي.
د ننګرهار روغتیا ریاست لستانه بي کیفیته تاریختي درمل وسوځول. د ننګرهار د سیاتي عامي رئیس ډاکټر اجمل پردیس د پنځشنبه په ورځ د درملو د سیزلو په وخت وویل د جلال آباد او شاوخوا سیمو له وسوه بابا درملتونونو او د درملو له عمده پلورنځیونی دا درمل راټول کړي وو. د وویل
د ننګرهار د عامي روغتیا ریاست د خپل فعالیت
دغه عزتمنو دوستانو په ډېرې بخښنې سره تاسو د ننګرهار څخه یو بل رپورټ ورته خوښ ومو. د رپورټ په پام راوړو چې مختمو یادونه وکړه.
د ختیځو سیمو د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر انجینر شاه محمود مومند وویل د ننګرهار پاکه هوا غنو خود سرانه فعالیتونو کا کړه کړي او کچاروا کې د هوا پاکوالي ته پام وانړوي سیمایز چاپیریال بدلا کا کړي دوه عمل غړې ستونزې راولاړې کړي. د وویل
د ځنګلونو قطع کول دي د بلې خانه د شنو ساحو د منځوړل او د نباتي فرز منځوړل همدا رقم په زراعتي سمو باندې د ساختمانونو او تاسیساتو جوړول دي ځکه دا هغه څه چې د منځزي دا ټول هغه څه دي چې د اکسیجن په تولید کې برخه لري او کله چې اکسیجن تولید اتمن د کاربن ډای اکسید مقدار کمیږي.
دا چې دغه اندېښنو ته چارواکي په کوم نظر ګوري د ننګرهار د والی وایند احمد زی عبدالزی په اړه ویل
په ننګرهار کې طبي ځنګلونو د وهولو د مخنیوي په برخه کې او د زراعتیزمو کې چې د خود سرانه کورونو جوړول په مخنیوي په برخه کې ټول ولسوال صاحبانو ته د ټولو زراعتي ادارو مسولینو ته امنیت کمانډانانو ته هدایت کړی دی چې د دې د مخنیوي په برخه کې هڅې وکړي او کوڅو په پټه باندې د دې طبي ځنګلونو وهل کوي او په خپل سر کورونه جوړي هغه ونیسي او د قانون
خود ننګرهار ولایت اوسیدونکو بیا وایي که حکومت استوګنو ته قانوني خارګوټي آباد کړي د شنو ساحو د ککړېدو مخنیوي به وشي. دغه راز وایي که دولتي چارواکي د ځنګلونو له قاچاقبرو سره له شراکت نه لاس واخلي د دغه ملي سرمایې د تالان مخنیوي به وشي.
وخت سهار ته بجې او پوره څلیرشت دقیقې دی. د ازادي راډیو اوري د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د جمهور رئیس ځانګړی استازي ریچارډ هولبروک د پنځشنبه په ورځ په پاکستان کې د مردان د سیمې له کډوالو سره خبرې وکړې. هغه د خلکو شکایتونه او ستونزې واوریدلې او ژمنه وکړه چې ورسره به مرسته وکړي. له پیښور د ازادي راډیو خبریالي په اړه رپورټ راکړي.
د سوابۍ د شامنستور او د مردان د شیخ شهزاد کیم څخه د لیدنې پر مهال ریچارډ هولبروک کډوالو ته ډاډګیرنه ورکړه چې د امریکا حکومت او نړیواله ټولنه د دوی د ستونزو د هواري لپاره پوره هڅه کوي. هغه ویل د سواد دیر او بنیر د تصفیه شو سیمو د کډوالو د بیرته ستنولو لپاره به د پاکستان حکومت ډیر زر کار پیل کړي. د دواړو یادو شو کمپونو کډوالو امریکایي مقام ته خپل ستونزې ورسولې او د مرستو غوښتنه وکړه. هولبروک کډوالو ته ویل د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د امریکا ولس په دې سخته ګړۍ کې ستاسو ملګری دي. نوموړي زیاته کړه طالبان او القاعده د خلکو د بیکوره کولو مسؤل دي، خو زه پوهیږم چې ډیر خلک د امریکا متحده ایالات هم ګرم ګڼي، دا ځکه چې د اف ام د رادیو ګانو د لارې د امریکا په اړه ډیر منفي پروپاګند کیږي. هولبروک ویل بې ځایه شوي کډوال نړیوالې پاملرنې ته اړتیا لري، ځکه چې د یو خونړۍ چاپیرچل نه خوندي سیمو ته په ډیرو سختو شرایطو کې راوتلي. نوموړي کډوالو ته وویل تاسو ته دې معلومه وي چې د پاکستان سره د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره د شو مرستو نیمایي نه زیاته د امریکا د حکومت لخوا ترسره شوې. همدا خبره د امریکا سفیر میرمن ان ډبلیو پیټرسن هم وکړه. هغې هالبروک د مردان او ثوابۍ په سفر کې بدرګه
کوو. تر اوسه چې د کډوالو سره څومره مرستې شوي نیمایي نه زیات یې زموږ لخوا شوي. د امریکا حکومت په تیرو دریو اونیو کې 135 میلیونه ډالره کومک د پاکستان سره کړی. موږ د یو این ایچ سی آر او د نورو خیریه ادارو مرستې هم پاکستان ته راجلبې کړي.
د پاکستان د سیاسي چارو کارپو او د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر فضل رحیم مروت وایي په دې سختو شرایطو کې د پاکستان سره د امریکا مرستې ارزښتناکې دي، خو ځینې نور بیا په دې نظر دي چې ریچرډ هولبروک د پاکستان سره د مرستو دپاره د نړیوالو د پام د راګرځولو لپاره دا ډول بیان ورکړی دی.
و موریدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د جمهور رئیس ځانګړي استازي ریچرډ هولبروک پرون په پاکستان کې د مردان د سیمې له کډوالو سره وکتل او هلته یې د سوات له کډوالو سره د مرستو ژمنه وکړې. بلورته هغه خبریالان چې د لومړي ځل لپاره د پاکستان د پوځ په مرسته د سوات مرکز ته تللي وو وایي په منګوره ښار کې له پاکستاني پوځیانو پرته چې په دې ښار کې سنګرونه جوړ کړي او په وټونو کې ګزمې کوي نه د ملکي ژوند نښې لیدل کېږي او نه هم د وسلوالو طالبانو، خو د سیند پورې غاړې ته پر سیمې تر اوسه وسلوال طالبان کنټرول لري او دا د دې ښکارندوی کوي چې پوځ ته لا هم ډیر کار پاتې دی. د سیمې د وضعیت په اړه د خبریالانو د سترګو لیدلی حال او د پاکستان د پوځي چارواکو څرګندونې اسوشیټډ پرس آژانس په یو راپور کې راخیستې چې لنډیزې نوریاس نوري اوروي.
د پاکستان د پوځ لوړ رتبه قمندان پرون په منګوره کې د خبریالانو ته وویل مخکې له دې چې امنیتي ځواکونه له سواته ووځي ښایي لږ تر لږه د یو بل کال لپاره دلته پاتې شي، ځکه هغه وسلوال طالبان چې د وروستیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې له سیمې تښتېدلي، که پولیس او سیمه ییزې دولتي ادارې بیرته فعال نه شي کېدای شي بیرته سیمې ته راوګرځي. جنرال اعجاز اوان وویل د طالبانو لوړ رتبه قمندانان تر اوسه د منګورې د سیند پورې غاړې د کابل په سیمه کې آزاد ګرځي. اوان وویل دغه قمندانان باید ووژل شي څو دغه داستان پای ته ورسیږي. د بهرنیو خبریالانو په ګډون دا ډله د پوځ په مرسته وروسته له هغې منګورې ته ځي چې یوه اونۍ مخکې د دې ښار بشپړ کنټرول بیرته پوځیانو په لاس کې واخیست. د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځي عملیاتو چې یوه میاشت وړاندې پیل شوي وو د پاکستان دننه او د امریکا د متحده ایالاتو کلک ملاتړ کړی وو. د دې عملیاتو په نتیجه کې د سوات له مرکز او شاوخوا سیمو څخه تر 3 میلیونو پورې خلک خپل کور اور پرېښودو ته اړ کړای شوي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازی ریچارډ هولبروک چې د دغو جګړه ځپلو خلکو د وضعیت د څېړلو لپاره اسلام آباد ته تللی پرون په یو خبري کنفرانس کې وویل هغه مفکوره چې وایي القاعده او طالبان نه بلکې نور کسان د دغو کډوالو د ستونزو سبب شوي یوه پوچه مفکوره ده. هولبروک دغه راز اعلان کړ چې ولسمشر باراک اوباما له کانګرس څخه غوښتنه کړې چې له 110 میلیونه ډالرو مرستو سربیره چې تر اوسه له دغو کډوالو سره شوي د کډوالو لپاره د 200 میلیونه ډالره نور مرسته هم منظور کړي. هولبروک وویل موږ په دې باور یو چې هغه اقدامات چې د پاکستان پوځ په وروستیو اونیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد کړي ضروري وو. دا اقدامات مهم وو. د په وینا که څه هم نښتې لا هم روانې دي او ډېر کار لا پاتې دی چې باید ترسره شي، خو د دې عملیاتو په نتیجه کې د پاکستان وضعیت ښه شوی دی. هولبروک زیاته کړه د ورانو شوو ښارونو بیا رغول او د مهاجرینو بیرته ځای پر ځای کول یو مهم آزمون دی او ټینګار یې وکړ چې خلکو ته باید دا ثابته شي چې دا یوازې پوځي عملیات نه دي بلکې له هغه وروسته رغونه هم ورسره مله ده. په سوات کې په تیرو 2 کلونو کې د پاکستان د پوځ عملیات د سولې د ناکامو تړونونو له امله ناتمام پای ته رسېدلي، خو چارواکو ویلي دا ځل په سوات کې چې د طبیعي ښکلا په خاطر یوه خلک او تورستان ډله ډله د تفریح لپاره ورتلل دا عملیات چې د ډله ییز مهاجرت سبب شول ډېر پراخ عملیات دي. په منګوره کې د پاکستان د پوز لوړ رتبه قمندان جنرال اوان وویل پوز ډیره هڅه وکړه چې د سواد دریل سوداګرۍ دی لوی مرکز ته ډیر تاوان ونه رسیږي. پوز تر خپلې وسې درنو وسلو کارولو ډډه وکړه او خال خال حملو او کوڅه په کوڅه جګړو ته ترجیح ورکړه. د منګوره په ښار کې چې تقریبا 315,000 خلکو ژوند کاوه، د پوزي کاروان په بدرګه د خبریالانو په دغه لنډ سفر کې ولیدل شول چې اکثر ودانیو ته زیان نه دی رسیدلی، خو ځینې سیمې لورې ښکارېدي چې د سختو جګړو شاهدې وې. د ښار په څلور لارې کې چې خلکو د خونړي څلور لارې نوم ورکړی، ځکه طالبانو به د خپلو قربانیانو مړي هلته اچول. یوه څو پوړیزه ودانۍ له خاورو سره یو شوي او د ودانیو د کړکیو ماتې کښې او خښتې هره خوا پرتې وي. که څه هم چارواکو ویلي چې په ښار کې تر 40,000 پورې کسان په جګړو کې بند پاتې وو او په ګرځېدو راګرځېدو هم بندیز لګېدلی، ملکي خلک نه تر سترګو کېدل. د ښار د برېښنا، ګازو او ټلیفوني خدماتو شبکې له منځه تللي او چارواکي وایي دا یو علت دی چې خلک بېرته خپلو کورونو ته تګ ته زړه نښه کوي. د پوز قمندان وویل دغه لومړني خدمات ښایي تر راتلونکو دوو اونیو پورې بېرته فعال شي، خو له هغه وروسته د احتیاط په خاطر بې ځایه شوي به تر هغو پورې منتظر وي څو پولیس بېرته د ښار امنیتي چارې په لاس کې واخلي او سیمه ییز چارواکي هم بېرته په کارونو پیل وکړي. د منګورې د ښار د پوځي عملیاتو قمندان جنرال اوان وویل د مولانا فضل الله په ګډون د سواد د وسلوالو طالبانو یو زیات شمېر لوړ رتبه قمندانانو ښایي ځانونه په کابل سیمه کې پټ کړي وي چې دوی به د عملیاتو له بل پړاو سره مخامخ شي. او زیاته کړه موږ تر اوسه د دوی په وړاندې جګړه ښه پر مخ بیولې او هیله منو چې دا بله به ټاکونکې جګړه وي.
ډیرو عزتمنو دوستانو، مخته تر دې چې د ازادۍ په څپو کې یادرم و چې ازادۍ خبرونه درته وړاندې کړو، رضوان برات په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سټکی وړاندې کوي.
افغان ولسمشر له خپل حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي په خاطر د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو د کنټرول لپاره پلان آماده کړي. درې امریکایي سرتیري پرون د کابل په شمال کې وشل شول. د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د اسف ځواکونو په مشرۍ افغان او نړیوال ځواکونو د طوفان په نوم د پوځي عملیاتو دوهم پړاو پیل کړ. د ناتو یو مسؤل د پنځمې په ورځ ویل سره غاړې مینونو په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو د مرګ ژوبل تر ټولو لوی عامل دی. ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي نن په اسلام آباد کې له پاکستاني مشرانو سره وویني. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا او اسلامي نړۍ ترمنځ د اړیکو د نوي پیل غوښتنه وکړه. او پر غزه باندې د اسرائیلو د روسي حملو د نتیجو د معلومولو لپاره د ملګرو ملتونو د پلټون کې د ډلې مشر وایي په غزه کې د جګړې خرابۍ او هغه د سخت ټکان ورکړي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبرونه اوري. ډیرو قدرمنو دوستانو، اوس هم د ازادۍ پاسپو کې پروګرام باورې چې پرون په مستقیم ډول خپور شوی او اوس یې تکرار خبرېږي.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی.
د ازادۍ په څپو کې د رمو اجازه دي خبرونه درنو ورډونکو. السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوښۍ په هیله د دې ونې خبرونه پیل شوه. زه جان خال کوزه او ظریف نظر ستاسو قربایو. دوستانو، تاسو هم ممکن دا ومنئ چې د امریکا متحده ایالات د نړۍ یو ستر طاقت ده چې د کلونو په اوږدو کې د زیاتو هیوادونو د سیاسي برخلیک په ټاکلو کې فعاله ونډه اخیستې او ځینې مشرانو حتی په نورو باندې د خپل ارادې د تحمیل هڅې هم کړې. له دوهم نړیوال جنګ وروسته پخوانی شوروي اتحاد او ختیځ بلاک د امریکا اصلي او مهم سیالان وو چې پوځي او سیاسي سیالیو زیاتې اندېښنې رامنځته کړې وې. په افغانستان باندې د روسانو د یرغل په مهال متحده ایالاتو د سیمې د هیوادونو په خاص ډول د پاکستان، مصر او سعودي عربستان په مرسته اسلامي بنسټپالۍ د شورویانو د ماتولو په مقصد تقویه کړل او د دغه خطرناک لوبې عواقبو ته یې زیات خیال نه ساته. دا حالت په امریکا باندې د سپتمبر 12 تر وروستي حملو وروسته بدل شو. د امریکا په مشرۍ د تروریزم ضد جګړه پیل شوه او تر دې دمه روانه ده. په دې جګړې کې د ځینو سیمه ییزو حکومتونو او چارواکو د کړنو او د امریکا ضد اشخاصو او ډلو د سیاسي اجندا او لوجه داسې تبلیغ روان دي چې ګوندې د تروریزم دا جګړه د اسلام په ضد یو جګړه ده. لکه موږ ورځې چې جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا د جمهوري ریاست په څوکۍ کار پیل کړي، لنړۍ او په خاص ډول اسلامي هیوادو سره د اړیکو د خکولو او دوستۍ پالیسي غوره کړې ده. جمهور رئیس باراک اوباما څو ځله ویلي چې متحده ایالات له دې وروسته په نورو باندې د خپل ارادې د تحمل او منلو هلې ځلې نه کوي او له ټولو هیوادونو په خاص ډول اسلامي نړۍ سره به دوستي د متقابل احترام او همکارۍ په اساس وي. جمهور رئیس باراک اوباما د فلسطین او اسرائیل د شخړې د حل لپاره جدي او پاخه ګامونه پورته کړي او د دوو دولتونو جوړولو حل ته قوت ورکړي. جمهور رئیس اوباما له اسلامي هیوادونو او مسلمانانو سره د همکاري او نږدې کېدو په مقصد سعودي عربستان او مصر ته سفر کړی. په وینا کې وویل په امریکا او نورو ځایونو کې اسلام ته د دښمنۍ په سترګه کتل کیږي، خو اسلام د امریکا جز دی. ده وویل زه قاهرې ته د دې لپاره راغلی یم چې د مسلمانانو او امریکا ترمنځ د اړیکو یو نوی فصل پرانیزم. د نن ورځې په خپرونه کې د جمهور رئیس باراک اوباما د وینا په اړه او په عمومي ډول د لویدیځ او اسلامي نړۍ په اړیکو خبرې کوو. د کابل په سټډیو کې د کابل پوهنتون دوه تنه استادان زموږ د خبرونې میلمانه دي، ښاغلی احمد ضیا رافت او ښاغلی ګل رحمان قاضي. دغه راز به په قاهره کې د ازادي راډیو خبریال عبدالروف هروي، افغان خبریال او په کابل کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د مطبوعاتي څانګې کارکوونکی ښاغلی اکمل داوي او د مصر ازهر شریف د پوهنتون استاد ښاغلی ډاکټر عبدالله عطایي هم د ټلیفون په لیکا د خبرونې میلمانه وي.
بله، من به نوبه خود احترامات تقدیم میکنم. خوب آقای الکوزه، خودت یاد کردی که اوباما در بیانیه خود به از آغاز یک فصل جدید بین جهان غرب و جهان اسلام صحبت کرد. بعضی نکات دیگر هم ما یادداشت کردیم. یکی از مسئله که در رابطه با افغانستان و به زبان آورد که بسیار زیاد مهم بود و گفت ما به اساس خواهش و یا انتخاب خودنی به افغانستان نرفتیم. اگر ما میگه یک روز مطمئن شویم که در افغانستان و پاکستان خشونت ادامه نمییابد، ما مؤخرین عسكر خدا میخواهیم که از اونجا پس بخواهیم به مملکت خود. این چیزهای
مهمه، غیر مهمه ویناوا و د اسلام او اسلامی نړۍ او امریکا ترمنځ د اړیکو اړای او ډیره مهمه بیان ده.
نو امام یگان سوال کریم به آقای گل رحمان قاضی صاحب، استاد فاکولته فعلاً در استودیو تشریف دارن. قاضی صاحب، قسمتای از سخنان از زبان ما یا از دیگر جای تعقیب کردین. یکی از نکات بسیار عمده ای که اوباما به زبان آورد اوست که سالهای متمادی میگه عدم اعتماد بین جهان غرب و جهان اسلام ادامه پیدا کرد و دو طرف باید کوشش کنن که این عدم اعتماد از بین ببرن و در این را کوشش کنن. نظر شما در مورد چی است استاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این یک واقعیت است که یک عدم اعتماد ایجاد شده و روز به روز این بیشتر شده رفت و اکنون که سر ازی تجدید نظر میشه و به اعتماد دعوت میشه، فکر میکنم که شروع بسیار خوب است و ما امیدوار هستیم که این به حقیقت منجر شود و دنیا واقعا به یک دکاده تبدیل شود که همه اعضای این جهان با هم در اعتماد به سر ببرند و این اقدامات را که آقای اوباما کرده و خاصتا میخواهد که به جهان اسلام و جهان غرب به هم نزدیک شود، این البته یک سلسله اقدامات عملی را ایجاب میکنه.
ورود په قاهره کې د ازادي رادیو خبریال ښاغلی عبدالرؤف هروي هم دا اوس د تلیفون په لیکه د دنه باور چې د خلک څو وایي د جمهور رئیس اوباما د وینا په ارتباط او په مجموع کې د خلکو نظریات څنګه دي او هلته وضع څنګه ده. هروي صاحب،
استقبال مردم بسیار ګرم، بسیار خوبی و خوشی بود، چون هر وخت کې رئیس جمهور امریکا در مورد صلح و آشتی میان کشورهای اسلامی یا با امریکا و همچنین برای ارائه کردن یک نوع رشد و توسعه در کشورهای اسلامی و دور کردن خشونت و همچنین جنگ و قتال، چی در بین مذاهب اسلام با کشورهای غربی باشه یا در بین خود مسلمان ها باشه، صحبت میکرد. واقعا همه مردمی که در این کنفرانس قرار داشتن یا با کف زدن از او استقبال میکردن و بسیار خوش بودن.
آقای هروي صاحب، په دې خبرو کوم مهم ټکي چې تاسو یادش کړی دي کله فنز منګه اوریدونکو سره هغه شریک کړی، په کومو موضوعاتو باندې د ډیر تاکید وکړي؟
اولین مسالې که بسیار با اهمیت رئیس جمهور اوباما خان مسالې افغانستان بود، که ما مسالې افغانستان از مهمترین مسائلی که اداره امریکا کوشش میکنه که به هر شکلی که میشه این مشکل حل کنه، البته از طریق رشد و توسعه در داخل افغانستان و همچنین کنار آمدن و اجرای هم گفتگو با کسانی که یعنی میخواهند از این مسئله پی ببرند. و مسئله دوم که اشاره کرد مسئله عراق بود، و قبل از اینکه به مسئله عراق اشاره کنم، مسئله افغانستان واقعا بسیار تمرکز و اهتمام از خود نشان داد تا اینکه مردم افغانستان همچون دیگر ملت ها با صلح و امنیت زندگی بکنن. و از رویدادهای تروریستی 11 سپتامبر یاد آور شد که بیش از 3000 نفر آمریکایی در اونجا که مسلمان ها هم در این مجموعه وجود داشتن، اینا به قتل رسیدن، کشته شدن و دست گروه تروریستی القاعده بود که القاعده همچنین مسئولیت رو بارها تکرار کرده و قبل از دو روز همچنین سخنرانی کرد، باز دوباره هم مسئولیت ای را به دوش گرفت و گفت که ما این کار کردیم. اما گفت که مسئله القاعده نه تنها در دستر به ایالات متحده بوده، بلکه در کشورهای مسلمان ها هم بوده، چون مسلمان ها زیادتر اذیت دیدن از دست گروه های تندرو. پس یگانه مسئله که فعلا یعنی یک تنش تنشزا بوده یا یک مسئله است که مردم واقعا به خشم و غضب آورده، مسئله تندروی در بسیاری از کشورهای اسلامی است که در رأس آنها منطقه افغانستان و پاکستان و کوههای افغانستان و پاکستان یاد آور شد و همچنین از منطقه چیچن.
بله خاغل هربی لکسنگ چې خاغل جمهور رئیس اوباما ویل چې د قران یو آیات اشاره وکړل چې سړی باید حقیقت وي، ټول مسائل چې ولزم مطرح کوم د حقیقت په اساس مطرح کوم په دې بیان کې. نو تاسو په نظر دا به تر کومه حد پورې د خلکو اعتماد یعنی د مسلمانانو اعتماد به را جلب کی او په آینده کې به د اسلامي نړۍ او د لویدیز ترمنځ دغه کومه خلا چې رامنځته شوې ده یا سوی تفاهم چې رامنځته شوی ده د دې په لر کولو کې به مرسته وکړي دا وینا سي؟
بله، از اولی که شروع کرد از خواندن آیات های از قرآن کریم که اشاره به احترام به انسان من حیث انسان احترام داره به او و بهترین انسان ها در نزد خدا، کسی که مثلا تقوا داشته باشه و نباید هم دیگر را بکشیم و کسی که یک انسان را بکشه مثل از اینکه یک دنیا را کشته باشه، کسی یک انسانه من حیث انسان زنده کنه مثل از اینکه تمام دنیا را زنده کرده باشه. این آیات ها را آقای اوباما تلاوت کرد که به زبان عربی دوباره آیات نص قرآنی به زبان عربی قرائت شد. واقعا که شیوخ از هر که در این تالار حضور دارند بسیار خوششان آمد، با کف زدن از او استقبال کردند و با تبسم از او استقبال کردند که چقدر عالی که در قرآن کریم چنین آیات های فراتر از مناطق اسلامی وجود داره که به انسان من حیث انسان و بشر احترام داره. و امروز باراک اوباما به استشهاد و استدلال از چنین آیات قرآنی می آمده از منطقه‌ای که در اوجا اظهر شریف و اظهر شریف همچنین همی کنفرانس سرپرستی میکنه، وزیر رعایتش است و واقعا بسیار خوش بودن که امروز بتونه قرآن هم الهام بخش زندگی نوین برای مسلمان ها باشه و همچنین برای جهانیان باشه، خشونت و همچنین قتل و کشتار دست.
تشکر آقای ایروی. آقای رفعت قسمی که خبرنگار ما آقای ایروی به زبان آوردن مسئله القاعده است که 3000 نفر در اون مسئله نیویورک یا شد و از او خاطر گفت ما رفتیم به افغانستان و ما به خوشی خود نرفتیم و حتی همچنان گفتن که در جهان اسلام یک فکر به وجود آمده گویا جهان غرب بر ضد اسلام از گفته تو یک موضوعی نیست گفت، اما قسم که مسلمان ها از بیگناه ها دفاع میکنن ما هم از بیگناه ها دفاع میکنیم و به خشونت مخالف هستیم در هر جای دنیا، چی در افغانستان در هر جایی که باشه ما مخالف خشونت هستیم و مبارزه خواهد کنیم. خب آقای رفعت نظر شما رو هم بگیریم.
به نام خدا. در این شکی نیست که در دوران 8 ساله اداره آقای بوش به دلیل اینکه ایالات متحده آمریکا با تکیه با سیاست نظامیگیری یا ملیتاریستی شدید نارضایتی های را در سطح جهان اسلام برانگیخت، باید عرض کنیم که 4 نکته اصلی در تغییر نگاه جهان اسلام نسبت به امریکا دخیل بوده. حالا ببینید که این 4 عامل عمده چقدر امکان تغییر داره. بخشی از نارضایتی های جهان اسلام نسبت به ایالات متحده امریکا تابع عملکرد مستقیم خود امریکا بوده. مثلا وقتی نیروی ایالات متحده امریکا وارد عراق و افغانستان شد، در جهان این حضور به نوع اشغال تعبیر شد. حالا این که چقدر این اصطلاح درست باشد یا نباشد حرفی نداریم، فقط میخواییم بگیم نوع تعبیر ایجاد شد در جهان. بخشی دیگر از نگاه نامساعد جهان اسلام نسبت به امریکا تابع عملکرد غیر مستقیم آن کشور است، به این معنا که در دوره آقای بوش حمله اسرائیل بر لبنان و مقاومت حزب الله و آنگاه حمله دیگر اسرائیل در روزهای پایانی اداره آقای بوش بر غزه حساسیت‌هایی را نسبت به اسرائیل برانگیخت. اما چون جهان اسلام امریکا را یکی از حامیان اصلی اسرائیل قلمداد میکنه، در اینجا هم امریکایی‌ها در واقع هزینه عملکرد دیگران میپردازند. مسئله سوم این است که امریکا از بعضی از رژیم‌های نیمه دیکتاتور و دیکتاتور حمایت کرده، در حالی که از یک سو یکی از مدعیان اصلی ترویج دموکراسی در جهان است. از رژیم‌های مثل عربستان سعودی، کویت، مصر که می‌دانید که آزادی‌های مدنی، آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی در آنجا به شدت پایمال هست. اینها یک مقدار از اعتماد جامعه جهانی و به ویژه مسلمان ها نسبت به نگاه امریکایی ها در مورد دموکراسی میکنند. اما این که آقای اوباما صحبت از نگاه نو در پیوند با رابطیش با جهان اسلام میزنه قابل اهمیت هست و مایه خوشدلی میباشه، ولی در اینجا هم با تأمل باید، یعنی با نوع اعتیاد باید قضاوت کنه. به این معنا که عملکرد جدیدی که اوباما از آن صحبت میکنه یک تاکتیک خواهد بود یا یک استراتژی سیاسی؟ اگر ما این را به عنوان استراتژی اصلی امریکایی ها قلم داد کنیم، نتیجه بسیار مثبت برای جهان اسلام در پی خواهد داشت. اما اگر ما رجوع کنیم به بعضی از نظریه پردازان غرب و امریکایی، یک مقدار دچار شک میشیم. مثلا آنتونیو نگری در کتاب کلاسیک خود که اخیراً نشر شده به نام امپراتوری تزی را ارائه میکنه و در اون میگه که امپریالیسم کلاسیک به شکل جدیدی خود تغییر ماهیت داده که در آن استیلا یعنی به جای استعمار یا امپراتوری شامل تسلط فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی بر جهان است. خب این گونه نظریه هم در غرب وجود داره که یک مقدار میشه با شک این مسئله را نگاه کنین که
بله بله استاد،
این یک استراتژی خواهد بود یا تکتیک؟
مننه بله. قاضی صاحب تاسو خوم دا وینا تر یو حدا اوریدل دا و په مجموع کې استاد نظر څه دی چې جمهور رئیس باراک اوباما په دې وینا سره یا په دغه پالیسی سره چې دی اوس یې په اصطلاح تاکید او ټینګار په وکړ، دا به د اسلامي نړۍ او لویدیز ترمنز د اړیکو په ښه کولو کې ګټه ولري، تاثیر به څومره یې ستاسو په نظر؟
الکوزه صاحب تشکر. زما عقیده دا ده چې مخکې ما وویله چې شروع ښه شروع ده او دا عملي ګامو ته ضرورت لري، خو په زمین د دې کې باید ځینې معیارونه او اصول هم موجود وي چې هغه موږ په عملي ګامونو کې په نظر کې ونیسو. نو زه دا په دې معنی نه وایم چې زه مسلمان یم یا د اسلامي ملک نه دغه کوم، بلکې دا یو واقعیت دی چې اماس چې خدای پاک وایي چې انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. پس یو مور و پلار چې شو چې آدم او بی بی حوا ده، دا خپله داسې ښیي چې د انسانانو په منځ کې هیڅ نوه توپیر نشته. دی یو مور و پلار اولاد دی او دوه ورونه سره څنګه سي، یا د یو مور و پلار اولاد باید څه رقم زندگی وکړي؟ په خشونت کې ژوند وکړي او که په دوستۍ کې، په مهربانۍ کې، په همکارۍ کې او په واقعیت بینی کې؟ د بل طرفه چې دا آیت شریف ته ګورو چې ولقد کرمنا بنی آدم، انسان په مجموع کې مکرم خلق شوی دی، بیا انسان ته چې ریاست د ځمکې خدای پاک وسپاره، هغه هم دغه امتیاز و چې د پر نور مخلوقاتو د خدای پاک باندې دغه امتیاز د امتحان په ترڅ کې ترلاسه کړ، مفت نه دی ترلاسه کړی. نو د هغه نقطې نظرم چې اینو د دنیا رهبری د دوستۍ او د پوهې او د همکارۍ او د صمیمیت په دغه کې ده، نه په خشونت کې، نه په دښمنۍ کې، نه په وژنه کې او نه د ناروا او نه طرفداري کول. دویمه خبره دا ده چې دغه معیارونو ته موږ پراختیا ورکو چې په واقعیت د اسلام باندې نه تنها مسلمانان ښه طرف پوه شي، بلکې غیر اسلامي نړۍ هم په واقعیت د اسلام باندې پوه شي چې په واقعیت د اسلام کې خشونت نشته، په واقعیت د اسلام کې دوستی ده، همکاری ده، صمیمیت ده او ګډ ژوند ده. د دین را په دې خوا چې اوس کوم قدمونه اخیستل کیږي، دا د باراکوما عملی ګامو پورې زیات اړه لري چې دی کوم قدمونه اخلي چې د مسلمانانو د اطمینان ور وګرځي.
د ازادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسو تکرار اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حلیم د کابل خپل احترامات ټول ته وړاندې کوم.
سلام شالم جان مهرباني.
اوباما د وینا باره کې نظر دارې چې نیک نظر دی، ښه خبره ده که چېرته په عمل کې پیاده شي. اتحاد و اتفاق خو ټول اسلام غواړي، ټول مسلمانان او ټول دغه دی غواړي، خو تاسو په دې کوو چې دغه غږ باید د مسلمانانو د رهبرانو نه وشي، ځکه چې په اسلام کې په دې اتحاد و اتفاق ورورولي او همدستي باندې ډېر تاکید شوی دی. متواسبانه برعکس کېږي، خو بیا هم په هر صورت په اسلام کې ویلي دي چې سرحد نشته. ګوره دغه دی په اروپا په اتحادیه کې هغه دی سرحد نه وړي، یو پیسه یو ورورولۍ کې ژوند کوي. متاسفانه مسلمانان ټول په بې اتفاقۍ کې ژوند کوي. امید دی چې د دغه نه د اسلامي رهبران هم څه زده کړي او دوی هم لږ را بیداره شي او په دغه لاره کې لږ کوشش وکړي. زما نظر خدای
کور دې ودان. قاضي صاحب مهرباني وکړئ سر لنډ ځوابونه ورکړئ دې ورونو ته.
اول دا ورور چې ګران محصل د ننګرهار پوهنتون نه دوه موضوعګانې مطرح کړې، یو دا چې نن منځګړیتوب د امریکا خاصتا د خاغلی اوباما او بل د افغانستان په رابطه د سعودي عربستان منځګړیتوب دا دواړه خبرې خپل ځای لري، ځکه ک امریکا دا منځګړیتوب کوي کیدای شي چې په واقعیتو بنا شي او دغه لاس راوړنه په دنیا کې ولري او دا به د ملت د دغه نوې رهبرۍ دپاره البته یو تاریخي افتخار او د دنیا ضرورت هم دی. د عربستان د سعودي منځګړیتوب د افغانستان په رابطه دا هم زه فکر کوم چې ښه نظر دی، ځکه عربستان هغه ځای دی چې ټول مسلمانان دغه په مقدساتو باندې معتقد دي او دا نظر تاییدی چې د ټولو مسلمانانو قبله ده. نو کېدای شي چې د عربستان زعامت په دې رابطه باندې یو مثبت قدم، اساسي قدم، قوي قدم واخلي او دا وظیفه هم ده چې باید دا قدم واخلي، ځکه دا اغیز میکنه چې هلته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبعوث شوی، هغه ټولې نړۍ ته اسلام رسولی، اوس دوی هم باید د اسلام په بنا باندې دا مثبت قدمونه واخلي او اسلامي نړۍ ته دا خدمتونه ترسره کړي چې من جمله دا منځګړیتوب دی. منځګړیتوب هم یو اسلامي امر دی چې کله دوه ورونو ترمنځ یو خبر راځي دا غو په منځ خو به درې مسلمان حتمان دا منځګړیتوب وظیفه ترسره کوي، او که دا د نور په منځ کې هم ډیره ښه خبره ده چې منځګړیتوب وشي، او خاصتا د مسلمانانو په منځ خو دا آیت قرآنی دی او د خدای پاک دغه دی چې کله د دوه مسلمانانو په منځ کې دغه پیدا شو نو تاسو به د هغوی تر منځ منځګړیتوب کوئ، هغوی به سولې ته دعوتوئ. د دې بل ورور چې د په دې دغه دی چې د یو طرفه تاییدی چې د اوباما قدم ډیر ښه قدم دی، خو بل طرفه باید د اسلامي رهبران هم لپاره دا یو پیامی او دوی هم پیاوړي قدمونه کیږي، دا ډیره ښه خبره ده، ښه پیشنهاد دی. باید د اوباما نه دوی مخکې شوي وای، خو اوس چې دا قدم ایښودل شوی راځي چې دا قدم حمایت وکړو، د دې استقبال وکړو تر څو نور هم تشویق شي او نور هم قدمونه کیږي، او په دې رابطه باندې دومره قوي یو حرکت رامنځته شي چې هیڅو ګرد نشي کړی.
د خبرونه په جریان کې به مونږه د کارپوهانو او د خبریالانو نظریات هم تاسو ته وړاندې کړو. یادونه کوو چې افغان خبریال او په کابل کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د مطبوعاتي څانګې کارکوونکی ښاغلی اکمل داوی او ځینې نور دوستان به هم خبرونه ته راوبولو او د دې نظریات به اخلو.
عبدالله عطایی هم در خط هستن. آقای عطایی میشنه این ما را صاحب؟
بله
بفرمایید. بله صاحب، خوش آمدین، احترامات تقدیم است. ما پروگرام دنبال کنیم، حالا شما میخواییم در مورد تبصره کنین، چی نظر دارین صاحب در مورد بیانیه آقای اوباما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پرزیدنت اوباما همونطوری که از اوان آغاز انتخابات او شروع شد، مسئله تغییرات را شعار اساسی خود قرار داده بودند. به این اساس در واقع بیانیه آقای اوباما در دانشگاه قاهره و با حضور امام اکبر، شیخ ازهر شریف و شخصیت‌های مذهبی و سیاسی و حتی هنری، این بیانگر این بود که واقعا همون تغییراتی را که اعلام کرده بودند تا حد زیادی توانستن که او در منصه قبول قرار بدن. به این اساس سخنانی پرزیدنت اوباما در دانشگاه قاهره و قبل از او بازدید کردن از مسجد سلطان حسن که یکی از مساجد تاریخی از عصرهای ممالک در قاهره می باشه که از او دیدن به عمل آوردن، و این دارای یک رمز بسیار بزرگی بود، به خصوص دیدار کردن از این مسجد و از این مدرسه به شکل خاص او.
تشکر استاد روسا تاستر از او. خاقل داوی صاحب، تاسی خو هم ممکن ده خاقلی باراک اوباما خبری یا وینا تعقیب کردی، ستاسی نظر سده، ستاسی برداشت ده سمیره بانی؟
بله، ده باراک اوباما وینا یو بیسار وینا و ده فکر کام ل احساسات و دکه لمحتوى دکه وینا و په دې کې لکه څنګه چې تمه کېدل د امریکا ولسمشر اسلامي نړۍ ته څرګند پیغام درلودی. یو اربیا هغه څه چې باراک اوباما د خپل سپین ماڼۍ ته ورتګ د خصیده په وارو ویلي دي اسلامي نړۍ سره غواړي یو نوی ورتانځي د دوستۍ د اعتماد هغه ته ژمنه یو اربیا تازه کړل. په ځانګړې توګه یې د منځني ختیځ موضوع ته یادونه وکړه، د فلسطین او د اسرائیلانو شخړې ته اشاره وکړه چې د
اسلامی نړۍ لپاره یو مهمه موضوع ده، مخصوصا د عربي هیوادونو لپاره. د فلسطین کې د یو خپلواک فلسطینی دولت د جوړېدو هرکلی وکړي چې د لومړي ځل لپاره چې د امریکا یو ولسمشر په داسې څرګندونې کوي. دغه راز پر ایران یو عربي غږ وکړي چې د سولې د لارې څخه، د متقابل باور له لارې څخه د امریکا سره چلند وکړي. دغه راز یو بله مهمه خبره چې وکړه چې زه فکر کوم د افغانستان پورې هم ارتباط نیسي، د ډیموکراسۍ د پرمختګ په اړه و چې ده وویل امریکا نه غواړي خپل د خوښې حکومتونه په عراق یا په افغانستان کې پر خلکو باندې وټپي. امریکا ګوډاګي حکومتونه نه غواړي، او امریکا داسې حکومتونه غواړي چې خپل خلکو ته، خپل ولسونو ته ځواب ګویي اوسي، فساد پوش کې ونه لري، د بشري حقونو څخه سرغړونې ونه کړي. زه فکر کوم له یو اړخه څه چې له ټولو اړخونو د اوباما وینا چې ونه یوه تاریخي وینا وه، اسلامي نړۍ به دغه وینا ډېر وهڅوي. خو هغه شی چې واردمخه ویل کېږي، او زه فکر کوم ایراني مشرانو له واردمخه یو احساساتي غبرګون ورته ښولی دی، هغه دا دی چې د اوباما ښکلې خبرې یا ښکلې الفاظ چې دی کاري، دا باید په عمل کې تطبیق شي. باید د امریکا په تګلارو کې هم په منځني ختیځ کې، هم په عراق کې، هم په نوري نړۍ کې مثبت تغیرات عملي ولیدل شي. او زه فکر کوم له دې وروسته به دغه یو ستره ننګونې د باراک اوباما د پاتې څلور کالو ولسمشرۍ لپاره.
په کابل کې د جمهور رئیس باراک اوباما د وینا د اورېدو په ارتباط یو مطبوعاتي غونډه جوړه شوې وه چې پای کې د خبري رسنیو کارکوونکو او خبریالانو ګډون کړی و. له دې ډلې نه ښاغلی فضل الرحمن اوریا هم دې غونډه کې ګډون کړی و، او غواړو چې همدا اوس د تلیفون په لیکه له موږ سره ده. اوریا صاحب، څنګه استاد په نظر دا وینا به څه اغیز ولري د اسلامي نړۍ او د لویدیز د اړیکو په مجموع کې، نه د اړیکو په ارتباط؟ مهرباني صاحب،
ما چې د ښاغلي اوباما وینا واورېدله واقعن له هیجان څخه ډکه وینا وه، او د زړه له کومې څخه وینا وکړه، او د زړه له کومې هغه ستونزو سره تماس ونیو چې له لسګونو کلونه را په دې خواته اسلامي نړۍ او امریکا ورسره ښکیل ده. دغه جملې څخه د منځني ختیځ ستونزه، د عراق ستونزه، د ایران ستونزه، او همدارنګه د افغانستان او پاکستان ستونزو سره د تماس ونیو، او هغه څه په ډاګه وویل چې که هغه وخت په افغانستان کې خشونت پای ته رسیږي، دوی به په هیڅ شکل باندې خپل ځواکونه په افغانستان کې پرې نه دي، او دوی په هیڅ ډول د دې طرفدار نه دي چې دوی ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. دا هغه څه دي چې د امریکا دښمنانو په کلو کلو باندې را په دې خوا تبلیغات کوله، او امریکا په افغانستان کې یو اشغالګر قوت معرفي کوله. دې ټولو ته یو مقنع جواب ورکړ، او اوباما په خپلو خبرو کې اسلامي نړۍ ته هغه څه وویل چې د امریکا هیڅ رئیس جمهور تر اوسه پورې ورته نه ویلي. او اوباما په خپلو خبرو کې له تورات، انجیل، او همدارنګه له قران څخه مختلف آیاتونه استعمال کړل، او درې واړه ادیانې وحسول دي یوې ګډې سالمې او ورورګلوي فضا کې د ژوند کولو په خاطر باندې، چې واقعا دا ډېرې ښکلې خبرې وي. او واقعا کوم څه چې هغه له دې درې واړو کتابو څخه راوخشتل، دا درې واړه د خدای کلام و، او دا درې واړه ادیان واحد خدای باندې باور لري، او د درې واړو دینونو پیروان واحد سول چې د سولې، وروري او د ګډ همکارۍ په فضا کې ژوند وکوي، چې دا د اکثره مسلمانانو هیلې وي او هیلې دي. او همدارنګه غ القاده د مسلمانانو نماینده او استازي معرفي نه کړله، هغه له اسلام څخه جدا وګڼله، او هغه په خپلو خبرو کې داسې ثابته کړه چې دوی اصلا د اسلام د اساساتو دښمنان دي، او دوی اصلا زیات مسلمانان له مابین وړي دي او وړي. او همدارنګه اوباما د نړۍ مسلمانانو ته هیله او امید ورکړه چې په راتلونکي کې به امریکا په هیڅ ډول باندې په ضد مسلمانانو عمل ونه کوي، او نه به په ضد مسلمانانو اوسیږي. او همدارنګه د نړۍ له مسلمانانو نه غواړي چې په ضد امریکا عمل ونه کوي. او یو خبره چې دلته ډېره مهمه وه، هغه تبلیغاتي اړخ و، او د تعهد سپاره چې دا به په هیڅ شکل د اسلامي ارزښونو په ضد باندې او امریکا او نړۍ غربي نړۍ تبلیغات ونه کوي، او همدارنګه له اسلامي نړۍ نه غواړي چې د امریکا په ضد باندې تبلیغات ونه کوي. لکه څنګه چې لیدل کېږي په ځینو مواردو کې د غربي نړۍ او اسلامي نړۍ په مابین کې کله کله سول تبلیغاتي جنگ وي، نو کېدلی شي چې د اوباما دغه خبرې دغه سول تبلیغاتي جنگ ته
ورو ورو او په تدریج سره د پای ټکی کیدی. اما څه شی چې اوباما د ایران پاک لول دا ډېر د پام وړ ده. اوباما غواړي چې ایران سره د یو اعتماد په فضا کې ژوند وکړي، او هغوی وویل چې زمونږ او د ایران تر مابین په لسګونه کلو بې اعتمادي شتون درلوده، دغه بې اعتمادي مونږ زر له مابینه نشو وړلی. او اوباما وویل چې ټول دولتونه او هیوادونه کولی شي اتمی تاسیسات او ټکنالوژي ولري، مګر په شرط دی چې له هغې نه په سولآمیز ډول باندې استفاده وکړي. او په قاطعیت وویل چې امریکا به هیڅ چا ته اجازه ورنه کړي چې اتمی سلاح تولید کړي، چې دا په حقیقت کې د ایران لپاره ستر اخطار هم و، او په حقیقت کې د ایران لپاره یو ستر زمینه سازی هم و.
بله بله، تشکر اوریا صاحب، ډیره مننه ستاسو د توضیحاتونه. نو قدرمن دوستانو، موږ د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د نننۍ وینا په ارتباط او د غرض د لویدیز او اسلامي نړۍ ترمنځ د اړیکو په حق له خبرې کوو.